جهادان خوش آمدین سرون سر
دیر منن نیمی سب قدر من آوردن که تست هم سلامون آورندی کن په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د کېدونکو سفر په اړه په راپور سربېره نور راپورونه لرو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه خو لومړی د دې ساعت خبرونه په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د تصفیه کولو هلې ځلې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د کوریا پر ازموینو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه به نن یک شنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان د پوز لوی درسیز کابل ته سفر کوي. کابل ته د جنرال باجوه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر تېره اونۍ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د طالبانو بندیان افغانستان ته وسپاري. د پاکستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول تورن نصیر احمد آزادي رادیو ته وویل عملیات په شدت روان دي. د دوی امنیتي ځواکونه د چینایانو له کمپه د غورماچ کمپ ته رسیدلی دي. دا لاره به پاکه شي، ولسوالي به هم ډېر ژر د پولیسو او ملي امنیت ځواکونو له لوري پاکه شي. د فاریاب غورماچ ولسوالي د اګست په میاشت کې وسلوالو طالبانو ونیوله. د جرمني خبري آژانس پرون وویل چې حکومتي ځواکونو د ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی دی. تورن نصیر احمد وویل چې وسلوال طالبان به غورماچ کې لا هم خال خال فعالیت لري. خود افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مقاومت توان نه لري. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو پر لارو ماینونه ایښي چې د امنیتي ځواکونو پرمختګ یې سوکه کړی دی. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماښام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د عاشورا د مراسمو لپاره د ځانګړو امنیتي تدابیرو یادونه وکړه.
از چند روز به این طرف بخصوص در از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام
دی وای موږ له څو ورځو راهیسې ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړي دي. ټول سپېڅلي ځایونه زموږ امنیتي ځواکونو څارلي دي. کشفیه او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې په شدت کار وکړي. د جمعې په ورځ د کابل د قلعه فتح الله پر اووم سړک یوې تکیه خانې ته نږدې په انتحاري حمله کې شپږ تنه ووژل شول او لږ تر لږه څلوېښت نور ټپیان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمي ګواښ او چین ته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کیدونکو سفر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراری لپاره ژغ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا باید د توغندو پروګرام بند کړي. هغه په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل که شمالي کوریا د توغندو لازموینې لاس واخلي وضعیت به ډېر ورسره کرار شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر راتلونکې میاشت چین ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه ټیلرسن خبریالانو ته وویل د وی د امریکا ولسمشر په پیکینګ کې له را رواني سرمشیزی ته سترګې په لار دی او لومړی میرمنې ملینا ترامپ هم له دې تلوسې سره منتظره ده. واشنگتن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اتومي وسلو قاراویشتونکو توغندو د ازباینو له امله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو له لورې د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لور ته لومړی ګام وباله او خبرداری ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب شي. حسن نصرالله پرون شنبه په بیروت کې وویل دا به د تجزیې ور پرانیزي. د ویش معنا دا ده چې په سیمه کې د کورنیو جګړو اور بل شي چې پای او د پای ته رسیدو وخت یې یوازې خدای پاک ته معلوم دی. عراقي کوردانو د سپتمبر په 15مه په یوه غیر لازم الاجرا ټول پوښتنه کې په غوس اکثریت د عراق د کردستان د کورواکي سیمې خپلواکۍ ته رایه ورکړه. او د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کېږي. د اسپانیا په مرکزي حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر الفونسو دستیس پرون شنبه وویل چې دا ټول پوښتنه له اساسي قانون سره سمه نه ده او د دیکتاتورانو د خوشي وسیله ده. د ازادي رادیو د بیلاروس برخی خبریال الکسی زاتاتوکوویچ پرون د کاتلونیا له پلازمینې بارسلونا په تلیفوني مرکه کې وویل که زه له سره خبر نه وای چې ټول پوښتنه پلان شوې شای اصلا متوجه شوی نه وای. دلته خلکو پر بالکونونو د خپلواکۍ بیرغونه راځړولي خو نور وضعیت نورمال دی. د مادرید حکومت په کاتلونیا کې د رای ورکولو الکترونیکی سیستم بند کړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په مزني سپدول شپږنیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 سپد دوام کوي. د پاکستان لوی درسیز به نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره وویني. د ولسی جرګې ځینې غړي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې پر ناامنیو اندېښمن دي.
ولسوالۍ په ځای پرېږدئ اوس چار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
خو ځینې نور بیا وایي چې په مجموع کې تر پخوا امنیتي وضعیت ښه شوی دی. په نورستان کې د بندیانو لپاره محبس ودانۍ نه لري.
کومندان صاحب سره کده سه هر ورځ نی نو یو ورځ بعد ور سره کینو ورته وی او سی کومندان صاحب لک توجه د ما بس ته وکوي خیر کو تا کو نه نی د چاردوالی پون تر چارتی راکې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کو او همدارس دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی لکه سرنګ چې مو په خبرونو کې واوریدل ټاکل شوی دی چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوه نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي او د افغانستان له ولسمشر سره وویني. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته سفر کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نن کابل ته ورسیږي. د جمهوري ریاست یوې سرچینې د مسلې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جنرال باجوه به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګری پوځي پلاوی به کابل ته په سفر کې د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایلو او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستانه یې د طالبانو د 15 بندیانو د تبادلې غوښتنه کړې ده. د جمهوري ریاست پټې سرچینې بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړه. وی ویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو د رهبرۍ یو نوملړ پاکستانی لوري ته سپاري او د هغوی د انتقال غوښتنه کوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان حکومت له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د سپارل کېدو غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. پخوانی پاکستانی دیپلومات ایاز وزیر وایي چې د ستراتیژۍ اعلان په کابل او اسلام آباد کې مشران هڅولي چې د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او کابل ته د جنرال باجوه سفر مهم ګڼي.
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق و ټولو لار مداخله بعد از افغانی صاحب هم خبرې اترې سم شروع کړې پیغامونه سم راغلل زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې د هغې کلمینیټنګ پوینټ ته به راشو چې هغه به دا وي چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي دوی سره وویني که د قاعدیانو تبادله وشوه دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکی احمدشاه سپر وایي تګ راتګ او خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای سي چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې اساسي بدلون راولي. افغانستان ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې سفر کوي چې تر هغه څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل ته ولاړل. د افغانستان جمهور رئیس تېره اونۍ د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. هغه تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی و چې وخت یې نه ضایع کوي او له افغانستان سره دې د دولتونو په کچه د سولې خبرو ته حاضر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوان نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي. د پاکستان لوی درستیز تر دې مخکې هم افغانستان ته سفر کړی دی او افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو په ځلونو د افغانستان د سولې او د دوه هیوادونو د اختلافاتو په اړه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو نه یوازې چې د ستونزو په حل کولو کې مرسته نه ده کړې بلکې د دوه هیوادونو اړیکې په تیرو کلونو کې پرلپسې خراب شوې دي. د ښاغلي باجوا د سفر په رڼا کې همدې موضوع ته عبدالحی کاکړ په یو راپور کې کتنه کړې ده.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول شوو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په هم سره د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیره میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان شوې تګلاري پاکستانی او افغان مشران هڅولي چې خبرې اترې بیا پیل کړي. ډونالد ټرمپ د تګلاري د اعلانولو پر وخت په پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد شاه سپروای چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدر سره د ولسمشر ټرمپ د تګلاري نتیجه ده، خو د دې په وینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانوړي د جنرال باجوا سفر یا د بندیانو ممکنه بدون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید باجوا راته کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنی دا ګټه ورېږي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نور حوصله هم د نړیوالو ختم شوی ده. نړیوال دا نشته حمل کولای، افغانان یې هم نشته حمل کولای چې د دوی بچان دي د پاکستان په تحریک از هغه د خپرو زلسو عناصرو د بینه دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړې، خو هر ځل بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر مینجمنټ والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. په هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، د پاکستان هم څه ریزرویشن دي، خو د هغې حل راوتی شي که د هغې څه سود په طریقه وکړی شي. او بله مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد شاه سپر بیا وایي چې د دې پوینه په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په ټنځایونه به هغه نکته وي چې شایي تازه خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلئ. لیدلی او لوستلی سی. ازادی رادیو تکی کام.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که په امنیتي بنسټونو کې د پېژندګلوۍ او واسطې له مخې د ګمارونو مخه ونه نیول شي امنیتي وضعیت به لا پسې خراب شي. دوی پرون شنبه په عمومي ناسته کې په هیواد کې پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت دې مسئلې ته پاملرنه وکړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت او ناامنۍ د اندېښنې وړ بولي وایي حکومت باید ورته جدي پام واړوي. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل په امنیتي بنسټونو کې د پېژندګلوۍ او واسطې پر بنسټ ګمارنې د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه شان وویل افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی.
په مشرقي ولایاتو کې بیا بالخصوص په خاصه توګه په ننګرهار کې چې مخکې د امن او د سولې کور و ولسوالۍ په ځای پرېږدئ، اوس چې د ننګرهار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
د ښاغلي قدیر په خبره لرې نه ده چې د سپینو بیرقونو 80% په تورو هغو واوړي که حکومت اقدام نه کوي دوی به خپله اقدام وکړي. نوموړی وایي د وسلوالو فعالیتونه د پلان له مخې مخته وړل کېږي. تر دې وړاندې د ننګرهار سربیره په غزنی، زابل، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د داعش د موجودیت په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د استازو سربیره د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درزیابي هم په دغه ولایت کې په امنیتي بنسټونو کې د فساد خبره وکړه. دی وایي د قلوردو قومندان ټول تړونونه خپلې کورنۍ ته ورکوي. د فرقې قومندان یې بیا خپل قوم او ده ته وفادار شرکتونو ته ورکوي. وزارتونه هم همدا ډول دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي د ناامنۍ او په امنیتي بنسټونو کې د فساد له امله اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوي دي. وکیلانو د ناامنیو له کبله په څو ځلې امنیتي چارواکي استج جواب کړي او له هغوی څخه یې د وضاحت غوښتنه هم کړې. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي او په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري که څه هم د وکیلانو د ادعاو په اړه تبصیره ونه کړه، خو د ثبات د ټینګښت لپاره یې د هڅو د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی وزیري د دفاع وزارت په چوکاټ کې د جدي اصلاحاتو خبره هم کوي. د ولسي جرګې غړي د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په حوالې هم ټینګار کوي. وایي د دوی قربانیان او سرښندنې د ستایلو دي او ستونزو ته یې پام کول د جګړې په ډګر کې مورال لوړولی شي.
ومو اوریدل چې د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي وضعیت اندېښمن دي، خو په دې جرګه کې د کورني امنیت د کمیسیون یوه غړي وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون غړي واشمې ساپۍ ازادي راډیو ته ویل افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي.
تقریبا شپږ میاشتې د مخه بد وضعیت امنیتي کې قرار درلوده چې هغه د هلمند ساحېوي، کندوز او د بدخشان نیمې ساحېوي چې شدید جنگ پکې روان و، قندهار نیمې ساحېوي چې په هغې کې وضعیت ښه نه و، د پکتیا او د کونړ او نورستان او د لغمان ساحېوي مګم د شپږ میاشتو نه راپه دې خوا وضعیت بدلون موندلی دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یوه نظامۍ ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی.
د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړې واشمه ساپۍ و
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د نورستان د مرکز پارون محبس ودانۍ نه لري او لمدې کبله د محبس مسؤلان شکایت لري. محبس په یوه تنګه کوټه کې جوړ شوی دی. پخوا په دې ځای کې څاروي ساتل کېدل. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د نورستان مرکز پارون کې بندیان شته خو د ساتلو د پاره ځای نشته. بندیان د څارویو په پخوانی زړه او له کاره لویدلې کوټه کې ساتل کیږي. په دغه کوټه کې له تیرو څو کالو محبس جوړ شوی. دوه کاله وړاندې هم پرې ازادي راډیو راپور جوړ کړی و. هغه مهال چارواکو ژمنه کړې وه چې ډیر زر به د محبس په ودانۍ کار پیل شي، خو تر اوسه د یادو ژمنو د عملي کولو درک نه لګیږي. د پارون محبس امنیتي معاون سمونیار سمیع الحق ازادي راډیو ته په محبس کې د شته ستونزو په اړه وویل:
دلته به دا بچیانو اوسېدل د غواګانو، نو اوس موږ لاس پکې وهلی ده، ځان د پاره را جوړ کړی یو اندازه به را جوړ کړی تر اوسه چاردوالۍ دي، محبس چاردوالۍ تر اوسه موږ ته چارتېره دي، کورګې موجوده دي، سپږې موجوده دي، خو دغه پرسونل د جمعه کې دوه دفعې درې دفعې مرته کالي اوارو دي، ځینې تکلیف ده، وزلتېل ګوره دا شاتیر دلته مات ده، د مرګ خطره دي، موږ شته ده.
هغه هم وایي څو ځله یې خپلو اړوندو مسؤلینو ته د ځای د نشتوالي په اړه شکایتونه کړي. ژمنې ورسره شوي خو د تعمیر جوړولو دپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
کومندان صاحب سره که داسې هره ورځ نه نو یو ورځ بعد ورسره کینو، ورته وایو چې کومندان صاحب لږ توجه دا محبس ته وکوئ، خیر که وتاکونه نه دغه چاردوالۍ موږ ته را چارتېره کوي، چې موږ ډېر مشکل لرو دلته.
سمونیار سمیع الحق وایي ټوله ورځ او شپه په دې سرګردانه او ناقراره وي چې محبس چاردیوالي نه لري، او تل په دې ویره کې وي چې کوم بندي ترې فرار ونه کړي.
بس نوکریوالي دلته یو نوکریوالي، یو ګزمۍ، دوه محله پیرهداري، یو بل سره همدغسې ګور دغه اتاق نه تاویږو چې دغه اتاق سوری نه کي، مابوس ونه تښتي. که چېرې دغه یو مابوس وتښتي بیا د دې شرم یې دغه زیات ده. یو موږ ته نه داسې ولایت مقام ته، قومندانۍ ته، ریاست د محبسینو ته، نور
د نورستان امنیه قومندان جنرال محیدین سروری ازادي راډیو ته د محبس د ودانۍ د نشټوالي ستونزه تایید کړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز د ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو غوندې په خپله یوه تازه ګڼه کې د هغه سړي د محکومېدو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا پر یوه پوځي اډه په حمله کې همکاري کړې وه. د لیکنې په پیل کې راغلي د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې دوه لاري موټرو چې په منفجره موادو بار وه په خوست ولایت کې د امریکا د پوځ د یوې لرې پرتې اډې دخولي دروازې ته مخه کړه. اول موټر دروازې ته نږدې چاودنه وکړه چې یوه امیندواره افغانه ښځه او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. د ورځپاڼې په حواله د امریکایي سرتیرو د وژنې تروریستي پلان هغه وخت شنډ سو چې په منفجره موادو بار دویم موټر د اولې چاودنې له کبله په جوړه سوې کنده کې ولوېد. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جمعې په ورځ د امریکا په تکساس ایالت کې زیږېدلی کس محند محمود الفروخ د القاعده د یوه فعال غړي په توګه د دې حملې په پلان کې په همکارۍ محکوم سو. دی ښایي په عمري بند محکوم سي. لیکنه زیاتوي الفروخ چې د تکساس ایالت په هاستن ښار کې زیږېدلی او په دوبۍ کې لوی سوی، یو دېرش کلن دی چې له 2005 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې یې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو د قطعې د غړي په توګه فعالیت کړی دی. د ده په وظیفه کې د دې تروریستي ډلې غړو ته د بسپنې راټولول هم شامل وه. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د عاشورا مراسم دي او دغو مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول سوي، امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په دې پلمه په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې پر شیعهګانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې یوې تکیه خانې ته نږدې د جمعې ورځې ځان وژونکی برید یاد کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي تر هغې حملې لنډه شیبه وروسته رضاکار امنیتي ساتونکي چې تور کالي یې په تن وه او وسلې درلودې سیمه کلابنده کړه. په لیکنې کې ویل سوي دغه رضاکار وسلوال د عاشورا مراسمو پر مهال د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو اوس دا باور کم سوی چې دا چاره ترسره کړی سي. ورځپاڼه تر نسبي کرارۍ وروسته کابل نن سبا په افغانستان کې له خطرناکو ځایونو ګڼي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي ملګرو ملتونو په اپریل میاشت کې ویلي وه د ځانمرګو او نورو بریدونو له کبله د افغانستان په سطحه په کابل کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راديو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو سره پر سوداګري اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کیدونکو سفر خبري وکړې. ټیلرسن پرون شنبه په پلازمینه پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبري اعلان وکړ. ول واشنگټن او پیکینګ د تماس لاري لري او خبري کوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ راتلون کې میاشت چین ته سفر وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره تر کتنې وروسته وویل چې شمالي کوریا باید د میزایلو لازموینو لاس واخلي او په کوریاګانو کې د قراري ژغ وکړ. ټیلرسن په پیکینګ کې خبريالان ته وویل که شمالي کوریا د میزایلو لازموینې لاس واخلي کومک به وکړي او وضعیت به ډېر ورسره کرار شي. ټیلرسن څرګنده کړه چې حکومت به شمالي کوریا د اټمي قدرت په توګه ونه پیژني، خو ویل چې واشنگټن د شمالي کوریا د مستبد مشر کیم یونګ اون د رژیم د نسکورولو نیت نه لري. ټیلرسن څرګنده کړه چې د دواړو روابط په تاریکه کې نه دي او د خبرو چینلونه یې ترمنځ پرانیستي دي. واشنگټن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اټمي وسلو او انټرکانټینټل میزایلو د ازموینو له امله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. ټیلرسن پرون په خبري غونډه کې چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم پکې وو وویل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا رابطه د ودې په حال کې ده چې اساس یې ستا او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ پیاوړې اړیکې دي. چین حکومت تیرونی اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په چین کې فعالیت کوي در روان میلادي کال د جنوري تر میاشتې وټړل سي، خو هغه شرکتونه به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې نه راځي له دې حکومت مستثنا وي. پینه مانی وایي د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د نومبر میاشتې په درېمه نیټه چین، جاپان، شمالي کوریا، ویتنام او فلیپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په 14مه به واشنگټن ته ستون سي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د دې سفر د اهمیت په اړه وویل زما په باور چین ته د امریکا د ولسمشر سفر د چین او امریکا د روابطو د لا پراختیا لپاره ښه موقع ده او زه هیله لرم چې د دواړو خواوو ټیمونه به دې مهم سفر ته بشپړه تیاری ونیسي. زه باور لرم چې د هغه دا سفر به ځانګړی او بریالی وي. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې چې د جمعې پر ورځ خپره سوه وویل چې د لرې ختیځ 15 هیوادونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر به د شمالي کوریا د اټمي ګواښ په وړاندې مبارزې ته د نړیوالو تعهد لا کلک کړي.
په داسې حال کې چې داسې اندېښنې څرګندېږي چې بلاخره به ټکنالوژي او د ماشینونو وده انسان لټه او وزګاره کړي، د بریتانیا په یوه کارونده یا فارم کې څېړونکو د اوتومات یا بې چلوونکي تراکتور او نورو اوتومات کرنیزو وسایلو په وسیله حاصل واخیست. څېړونکو د اوتومات وسایلو له لورې له دې کروندې څخه د حاصل ټولولو چارې د وی بی پیلوټ الوتکې یا درون په وسیله وڅارلې. په دې کروند کې د تخم له کرلو رانیولې د حاصل تر ټولولو پورې درست کارونه د اوتومات ماشینونو او د روبات په مرسته شوي دي. دا په نړۍ کې لومړنی کروند دی چې د انسان له حضور او لاسوهنې پرته پکې حاصل اخیستل کیږي. دا پروژه د بریتانیا د شاپشایر د اکموند هارپر ادمز پوهنتون د سیړونکو د زیار او نوښت نتیجه ده. په دې کارونده کې اوتومات نقلي وسایل له مخکې څخه پر ټاکل شویو لارو لاړل او له جی پی ایس څخه کار واخیست. د کارونده ځکه د اوتومات تراکتورونو له لوري په دقیق ډول یوې یا واړول شوه. تراکتورونو او نورو وسایلو پر کارونده کیمیاوي سره او وروسته آفت ضد کیمیاوي مواد وشیندل. څېړونکي وایي چې کارول شوي ماشینونه او تراکتورونه سپک او کوچني دي او دا پخپله د مځکې د حاصل له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دوی په باور درانه تراکتورونه مځکې ته تاوان لري. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم. زه د فاکر د ولایت د دولتابه ته ولسوالۍ شرعي سپیکر په تماس کې یم. دا راپور سیګار نشر کړی، دا راپور درواغ دی، غلطه یې بالکل. موږ له دوو اوس په سرګازم کې دا خبرې نشته، دا خبرې زموږ په زیان دي، دا نه نشر کیږي.
دا زاده راځي ټول کار کوم چې سلامونه نه جوړې وړاندې کوم. اور زموږ دا یو مشکل دی، زموږ نه چې ډیر کسان یو زمان بکلی که الان تمام نپریاست که ولی دا خالق چه نامون فکری کسان چیزی چه داورشی خلا و مفکیانی خلاصی اوی که روپای غواری که مشن کارام و تناسی مال دارا که مال آغا را که نوندل تا خلق طول دا غریبای نروانی چو که لزر غوانی غواری چو که پینگل زر غواری چو که پینگل زر غواری باید تاسیم بدیم اندیا پروگرام جور که دا خبر دا لڑکور و شارواگ وقت ورسی زدن از یعنی ساتلمانی مینا مانو سر پای غواری
سلام علیکم زا اسمت اللہ پریدی دی تل دی تلسنا دی تلیفون پزانگیم مل سلام آسلمانی احمدی بنامود را کهو سی مهاجرینو دا پی کارت بسار $200 زی بیره دا $300 چی حتی چی دی لاری دا سرپنا کرام گاڑی کرام نلدی او دی سرپنا جای پا کابل ولایتی چی نمدی اشربانی احمدی نهیل گیدی سی مهاجرینو تایوی و نمرام زکر ورکل چی
لدی سره د خبرونی نیمایی برخی ته ورسیدو د روان خبرونی په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس چې د خبرونی نیمایی برخی ته رسیدلی توجه کړئ د دې سات لاندو خبرونو ته د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا نن یک شنبه کابل ته راځي. جنرال باجوا او ورسره پوزی پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه ویل وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه هڅې کوي. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر دورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره بشپړ تدابیر غوره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جی پینګ او یو شمېر دورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کیدونکي سفر خبري وکړي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کردانو له لوري د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لور ته لومړی ګام وباله او خبرداری ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب شي. د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اسپانیا په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. او د سربیا په نوی سات ښار کې لشتلجه درې سوه بشري فعالان راغونډ شوي او د پلاستیکي بوتلونو له سرپوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې سارای نه لري. هغوی غواړي چې دا ابتکار د ګینس د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت شي. د خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څانګې واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
خون کړي خبرې د لالی او اتر په دې نشکې موسیقي او اتر هغه خوشبو خوشبو سړی نخکاری شول مرور مازدیګری او اتر خو ګوریدونکو سلام خبرونه مو د رفیق مهران په دو داسې بیتونو پیل کړه چې دا تر یادونه پکې شوې وه. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ځوانان نن سبا کوم ډول اتر استعمالوي او کوم ډول یې ښه دي.
هغه اتر دی چې که هر څه مقصد ډالۍ لېږله همدا ډېر ښه شی دی.
عمدي زړو کمنو کې نوي نوي ډېر راغلي دي خو هغه چې دی دلته وي نه همغه زړو پسې راغلي.
مونږ اصل کې د نارنجو او ګلاب خالص اترو باسو.
اتر هغه ماده ده چې د وجود او چاپیریال د خوشبو کولو په خاطر استعمالیږي. اترونه د مختلفو بوټو او ګلانو له ترکیب څخه جوړیږي چې له پروسس او تولید وروسته په بازار کې خرڅیږي. د اکثرو خلکو اتر خوښ دي خو ځوانان اترو ته ډېر تمایل ښیي او تر ټولو ښه او قیمتي اتر هم دوی استعمالوي. د پکتیکا اوسیدونکی انعام نعیمی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي وایي له اترو سره ډېره مینه لري او د اترو او کتاب ډالۍ خوښیږي.
تر سیکنی ډېر می خوښ دي دغه څو ډیر تر فائدہ کیږي مشک پیغمبري او څو دغه نور دي مسک ته خاص ډیر تر فائدہ کیږي خو زما څه خوخت دی هغه وسال دی وسال زه به اوس نه ورغل دی ډیر خوخت دی په ډالې کې مم همدا خوخیږي لمړی ډالې می سیزت خوخیږي هغه د کتاب سیملګری باید منګری ته ورکی او بل ډالې هغه اتر دی چې که هر څه مقصد ډالې لګله همدا ډیر خوشی دی او ثواب هم لري
محب الله چې په کابل ښار کې دا تر پلورنځی لري وایي له پنځه ویشتو کلونو راهیسې عطر پلوري دی د هغو عطرونو نومونه راته اخلي چې نن سبا یې ځوانان ډېر کاروي
برنډډ کې چې دی شنل بلو دی شنل بلو کې بیا الیو الیور دی الیور دا دوه چې دی برنډډ کې دی ورپسې چې لاندې راشي 212 دی د کرین هرارا کمپنی دا د دویم شو دریم کې چې دی بیا ارمانی دی ارمانی کې جی یو زیات چلی دی اوس جی یو کې نوی راغی تور پرفیومیا هغه ځای چلی گی نه نه پس بیا نارمل چې دی کولواټر ڈیویڈ اپ کې چلی گی او هوگو باس کې چې دی هوگو باس چلی گی او هوگو گرین چلی گی او ایکس وای اصل کې بده کمپنی کم از کم نش پیتا وی اترونه دی ڈنہل کې چې دی آی کې ڈنہل بلو اور ریڈ چلی گی ورساچی کی بلو چلی گی زنانے کی ورسز ورساچی ورسز کرسٹو بال چلی گی ڈیر سی نن سبا کم پخائی اور نور داغ نہ ڈیر خخ کمنی نشتا
محب اللہ وائی کس ہم دوی ڈیر نہ وی اترو نہ راوڑی خو خلق بیا حق اترو نہ ڈیر تری اخلی چ پخوای کار ولی اولا نہ وی اترو نو سرا ڈیر علاقہ نہ خئی
پ امدی زڑو کپنو کی نمی نمی ڈیر راغلی دی خو اگا چدی دل توئی نہ اومغ زڑو پس راغلی کی نیوز پ اگا کی چدی پ بوس کی چدی انٹینس راغلی دی سو راغلی دی پکی نوی پکی درے سر دونه اگر مشتری تو خناغه وی چنا ما تو مغه زړه راګه اسمیا کې چې دی سلور نوی ترونه راغلی دی او مغه یو اسمیا کې پسې هم پسې لګی دی لیدي عزت د برنډ خبره کومه دوی چې کې دی زړه یو دوه ترونه چلیږي بلو لیبل او جنټلمن ان پای کې چې دوس مونږ سره چې دی واکه چې دی پنځه ترونه راغلی دی
خو هغه پنځه هم د سپل سي هغه زړه پسې خلک دی ستاره مدینه میری وای اتر د انسان وجود ته خوشبوي ورکوي خو هغه ترونه باید ونه کارول شي چې بوینه ډیر تیز وي زکل دی ډول اترو سره ممکن ځینی خلک حساسیت وخی
دا تر یک چیز خیل ضروری هست اتر یو ډیر ضروری شی دی چې هم انسان نورو ته خوشبو یا هم با شخصیت ور معرفي کوي هر ځای ته پکتو سره باید اتر استعمال شي مثلا دفتری اتر محفلی اتر او د خار او بازار اتر دی چې په ټوله کې باید آرام او د کال د فصلونو مطابق اتر استعمال شي مثلا په وړي کې ساړه او نرم اتر او په ژمي کې ګرم او تیز اتر نه خدي په همدې خاطر باید موسم او ځای ته پکتو سره اتر انتخاب او
سال و نظر به مکانی که استفاده میکنن انتخاب کنن عطر
محب الله وای دوی ته چې کوم مشتری ورزی د هغه ذوق ته پاکتو سره داسې اتر ورکوي چې له موسم سره برابر وي
د سړی واسو ته هغه چې بیا کسته ګورو مونږ سره د ټیسټر سیستم مونږ د ټیسټر ټرای کوي بیا بهرل هغه دی هغه شو کې چې دغه ته مونږ اول ګورو چې څنګه بوی خو خول شي تیز خو خول شي یا نه الګه خو خول شي او د موسم په حساب باندې دی چې په موسم کې اس کوم موسم کې تک څنګه رنګا تر استفاده کې مداغه په وجبان هغه رنګ اتر ورکوي
افغانستان ته د ښو اترونو ځینې بدل ډولونه هم راغلي دي چې په ظاهره یې له اصلي اترونو سره ډېر فرق نه کیږي خو په بوی کې بیا هغومره ښه نه وي د اصلي او بدلو اترونو توپیر څنګه کولای شو د کابل ښار یو اتر پلورونکی سید حسین په همدې اړه معلومات راکوي
سابقه که پاکستان بعض جنسا را تقلید میکرد
پخوا چې پاکستان به ځینې جنسونه تقلید کول او د هغو کاپي به یې جوړولې سړی پرې پوهېده خو اوس د چین او ترکیې ځینې کمپنۍ چې د دغو اترونو کاپي جوړوي ماشینونه یې ډېر پرمختللي دي او قوطه یې دومره ښکلي وي چې هیڅ سړی پرې شک نه شي کولی چې دا به تقلبي وي اتر باید له بوی څخه وپېژندل شي خاطر چې پر جلد ووهئ 24 ساعته خپل بوی ساتي خو دا چې موږ په 24 ساعتونو کې خوب هم کوو نو کله چې سهار اتر وهو او تر شپې پورې چې لا ویده نه یو اتر باید خپل بوی وساتي د شپې چې سړی ویده شي نه متوجه کیږي خو د ورځې 12 ساعته باید بوی ولري
شپ خو هم سرعت متوجه نه شي ولی همو 12 ساعت داخل بوی داشته باشه
په افغانستان کې ډیر ځوانان بهرنی اترونه کاروي خو اوس په افغانستان کې هم اترونه جوړیږي دا ورزلا په نوم د اترو جوړولو یو کمپنۍ لا څو کلونو راهیسې له مختلفو بوټو او ګلانو اترونه جوړوي دغه اترونه څه ډول دي او له بهرنیو اترونو سره یې توپیر څه دی دا ورزلا له مشر عبدالله ارسلا سره مو مرکه کړې دی په پیل کې د ورزلا اترو په اړه معلومات راکوي
ما منګه اصل کې د نارنجو او ګلاب خالص اترو باسو دا تر بیا په فرانسا او آلمان او کاناډا کې په مختلفو اترونو کریمونو دواګانو کې تر استفاده کیږي په عین زمان کې منګه بیا د سنځلې د ګلنا د شینشوبینا د لوکارټونا مختلفو بوټونو اترو باسو هغه په دې اساس باندې چار کمپنۍ موږ ته درو کې بیا دغه مطابق موږ ورته دغه خالص اترو باسو
دغه اترونه چې کوم تاسو تولید کړی دي بوی ډیر تیز دی ک نرم اترونه دي
خالص اترونه چې دي به الکول ته باندې ته په انګلیسي کې اسنشل اويلز وای دا هم په دواګانو په حساب استفاده کیږي نو د دوی زنی تیز دي زنی اما خپل کیفیت کې دي چې سره هم ګل دی یعنی کیمیاوي نه دي نو ته باندې خوګواله او تریخواله لږ زیاتی
ځوانان څنګه دی راضی ورزلات راخلی او استفاده کوي کنه
بله وو ځکه زمونږ دا د نارنج او ګلاب ورق چې دا په مخ باندې وال کیږي د مخ د بخار او چملکی او د مخ شفافیت لپاره نو از چا چې یو ځل استفاده کړی دی به تم راضی خپل دوستان هم خبري یعنی مونږ دا یو میاش کیږي چې دلته د خپل دویم دکان نمائندګي خلاصه کړی ده نو راضی خلکو د چسپی ډیر
هغه اترونه چې له بهر څخه راضی نو هغه ډیر مشهور دی په اصطلاح برند دی د ورزلات او پیر له هغه اترونو سره څه دی
مونږ خو عضوی اترونو کار کوو هغه څوک چې اترونو په کار باندې پیږي هغه ته دا معلومه وي چې عضوی اترونو سنتټیک یا کیمیاوي اترونو هغه کې ډیر زیات فرق وي ډیر خلک دي چې حساسیت لري هغه دغه سره خو طبعا هغه خو برندونه دي ډیر زیات مصارف کوي مونږ خاص یو نیش یو خاص مارکیټ ته چې هغه ته لیږو دا د عضوی اترونو چې جوړي عضوی کرمونه چې جوړي حسابونه نه جوړي مارکیټ فرق کې نسبتا کیمیاوي اترونه ځکه زمونږ کار لکه مختلف ته د عام کمپنۍ نه ځکه چې دا اترونه ټول عضوی دي او خالص اترونه دي
مخکې مو یادونه وکړه چې دغه اترونه مختلف نمونه لري که خپل د دغه اترونو په اړه معلومات راکړی چې مثال په دغه کې کومې د سنځلې اتر دی کومې د نارنج دی او کدا سي نور
منګه دلته دا اوس ګلاب اتر دی ګلاب تقریبا سالور نیم ټنو ګل نه یو کیلو اتر روزي بیا دا نارنج دی خالص اتر دی نارنج دی یو ټن ګل نه یو کیلو اتر روزي سنځل هم دغه سي 1200 کیلو ګل نه یو کیلو اتر روزي نو بیا دا مختلف دغه دی ځکه دا ګلاب خالص اتر شې دی دا په کریمونو کې استفاده کیږي چې تاسو یو دوه قطرې خپل د شپې کریم چې واسلین استعمالوي هغه کې یو دوه قطرې واچوي مخکې مې بخاري یا بلغی غیر پر دا بهترین دوا ده دلته بیا موږ د سنځلې او د شینشوبی او د لوکاټو مکس اتر لرو نارنج هم مکس کړي دي د ترخه سره مختلف بوټو سره کم درمل بوټي یا غیاهي بوټي شې دي دا غوینه موږ اترونه وباسو او مکسوي
دغه تل د نارنج اتر دي د دغه اترو بوی ډیر تیز ده
او طبعا ځکه دا خالص اتر دي اوس مثال د 2 ایم ایل اتر ده دا تاسو ګورئ دا بوتل دا شرکتونه دي چې هغه دا 2 ملا په 2000 بوتلو کې استفاده کیږي ځکه هغه خالص اتر دي نو چې یو قطره واچو بیا ایله تاسو پرې په بوی باندې پوښی
کله چې اتر جوړوي د ته مهم پام چې مثال دغه اتر چې یو کس وهی بل کس ته د زوریدو سبب نشي مثال ډیر کسان د حساسیت لري لزینو بویونو سره دغه شی ته مو پام کړی
طبعا زمونږ د خالص اترونه چې دي دا الرجنز نه لري یعنی هغه مواد نه لري چې یو څوک تر حساسیت کوي بیا اترونه عموما په خلکو باندې بد نه لګیږي هغه د ګلاب واتر دی ته وو هدا به یو سات بعد ستا په جلد باندې بل رقم بوی کوي زما په جلد به بل لګ کی نو هغه خپل کیمیاوي ریاکشن دی نو هغه پورې ارتباط لري
د یو داسې کس په توګه چې خپل د اترونو د جوړولو کاروبار کوي که یو څوک غواړي لاترو استفاده وکړي مشوره به مو ورته سوي چې څه ډول اتر وکاروي
نو هغه خو هر چا ذوق دی خو به هر حال به هم دادای چې افغانستان کې مشکل دا ده چې نارینه اکثره د خزو اترونه استعمالوي ما چې اکثره د اتاقونو کې یا په دغو کې لیدلی دي چې وګورم هغه اکثره د نارینه و اترونه نه یا کېدای شي دا به د افغانانو ذوقي چې خواږه اترونه یا دغه خوښیږي نو ما خپله د نارنج و اتر خوښیږي نو فکر کوم چې دا هر چا به خوښیږي
وګوریدونکو دا تان څنګه هم دومره وا تر بل خبرونه خو وخت ولري
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونې موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوې ترلاسه شوي دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خپرونه هم راسره د تیرو خپرونو په څیر تر پای اوري. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خپرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی له ځان سره لرو. جمشیدی صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. که پایلې لدینو کو چې د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ انسانان د ماینونو له امله قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لږ تر لږه له 1909 نه را پدې خو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لسګونه موسسې کار کوي، اوس فکر کوي دوی په دې نه دي توانېدلي چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آگاهي ورکړي او کنه لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته.
تشکر ډېر مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکۍ پروګرام په تقریبا 23 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلی دي، په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې، او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفق ترین د ماین پاکۍ پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دی. د حادثاتو په حقله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللی دي، او د دې اصلي عامل د نوې جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاود مهمات پاتې کیږي. هر ناچاود مهمات متاسفانه یو ناچاود مهمات شوي، هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي، او بل خصوص د نوی جنگونه داده عامل دی. خو د پروګرام په حقله څنګه چې ما مخته مو وویل، مونږ اوس هم تقریبا په 250 ولسوالی کې زمونږ د آگاهی تیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په 19 ولایتونو کې زمونږ د سروې او پاکسازی تیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زمونږ دوام لري، خو از عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ بیلابیلې موسسې فعالیت کوي. تاسو خپل هم یادونه وکړه، تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي، او دا خطرات به تر کومه وخت وي؟ او
ډېره مننه. په تیرو 28 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاک شوې دي، چې په دې ترڅ کې تقریبا 2900 قریه یا قریجات د ماینونو او ناچاود مهمات نه پاک شوې دي، او 115 ولسوالیګانی په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د ماینونو د شتوالی نه پاک شوې دي. خو متاسفانه سترنګ تاسو مویل اوس هم مشکل پاتې دي. تقریبا په مجموعي توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحه تر اوسه هم پاتې دي. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2012 کال شروع شوې دي، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زموږ پلان د چې باید افغانستان د ماينونو نه پاک سي او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ سوی دی
تر دې د مسمره انسانانو ته په دې تیر اتويشتو کلونو کې سمره افغانانو ته د ماينونو لامل ځان وخت دي شمیرشته ارقام په دې ډول وجود لري
اضافه د شپږمست زره کسان زموږ سره ثبت او راجستر دي چې دوی نه ماينونو او ناچاو د مهمات نه دوی لمنځل تللی دي خو دا هغه رقم دي چې موږ سره ثبت دي د بل سروي چې د هانډیکاپ یو واسطه ده 2015 کال کې هغه په افغانستان کې انجام کړی و هغه تقریبا یو لکونه اضافه تر کسان خواهی چې د ماينونو او ناچاو د مهماتو قربانی شوي دي
په تیرو اتويشتو کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکي لزګونه موسسې له په دې وتواني دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتره مربع ساحه د ماينونو له خطراتو څخه پاک کړي فکر نه کوي کارونه سست روان دي که سست وي دلایل څه دي
سرنګه په اول کې ما تاسو ته خوشبختانه د افغانستان د مین پاکي پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفق ترین پروګرامونه دي چې د کیفیت له نگاهه او د لاستراورونو لنګانه نو پاغه برخه کې مونږ خلا دا یو خلا سرارونه دي په دې خاطر چې تقریبا د دې پاکسازی په پترس کې شاوخوا 9 میلیون مختلف ماينونه او ناچاو د مهمات لمزه تللی دي یو مشکل په افغانستان کې دا و چې په افغانستان کې متاسفانه نقشه د ماينونو د ساحاتو څوک مونږ پلاس کې نو را کړی نو دا یو غټ مشکل و او بل مشکل تخنیکی مشکل چې ماينونه ډېر په غیر مسلکی یا غیر فنی توګه بیل کوم نقشه دلته خودل سوی و حالانکه بعض نور ممالک کې مملکتونو کې ماينونه په یو د نقشه پرویالته خودل کیږي او بیا پاکسازی ډېر آسانه دی متاسفانه افغانستان کې دا سو رژیمونه مختلف رژیمونه دلته په دا اتويشت یا دیرش کلونه کې مونږ تاسو درلودله او هر یو په خپل طریقه او ماينونه دلته خودلی و یو مشکل و بل غټ مشکل د مالی بودیجی هغه بودیجی چې مونږ زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاست نه دراوړي مثلا د سکال دیالاسو شپږنیوم کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاست راوړي دي نو 30% مونږ زموږ کمبوتان تروسه مشته
د بودیجی مشکل میاد که چې سکال تاسو په دې توانی د لیست چې 30% بودیجه تر لاسه کی او 30% هم کم ده د دې 30% بودیجی کمبوت په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات غورځولې
یو لاسکلان پلان ورو نو زموږ دغه پلان متاثر کیږي نو هغه هدف چې مونږ ټاکلې دي چې د 2023 تر مارچ پورې باید افغانستان پاکسازی شي نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاست مونږ راسره ورولې نسو نو زمونږ یو ته ډېر تقریبا در 15-16000 زمونږ کارمندان مسلکي کارمندان اوس د وظیفه نه لري یا هغوی کور کې ناستی نو دغه تاثیرات دي بعض ساحاتو کې ټولو ساحاتو ته مونږ رسیدګي کولی نسو کیدای شي بعض ساحات چې مونږ هلته زمونږ ټیمونه نه رسیږي هلته حادثات د ملکی خلکو باندې وشي نو دغه منفي تاثیرات ده
به تا مغه لومړی موضوع ته ورزو په هر ورځ لک تر لګ شپک کسان د ماينونو لامل قرباني کیږي د شپک کسان ټول د مغه زړو ماينونو لامل قرباني کیږي کنه په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې چې کوم ماينونه کې خودل کیږي د ارقام په مدو کې ورګړ دي
خوشبختانه دا سمون چې هغه د زمونږ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړی دي د ماينونو قربانیان اوس ډېر ټیټسي ودی اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپک کسان په ورځ یا یو سل دوه نوي په میاشت کې د دې 50% دا د کنار جاده ماینونه یا آی دی یا پی پی آی دی مونږ ورته وایو د هغوی نه دي، او و درش فیصده د هغه ناچاود مهمات چې د جګړې نه پاتې کیږي صرف 9% یا تقریبا 10% نور کم دا د ماینون له وجه دي. نو داسې ویلی سو چې دا حادثات چی که گی دیر کم فیصدی دی مخکنی مینونو لی عمله دی متاسفانه دا یو غرش رقم یا دیر فیصدی تقریبا دی شپیته او یا در اتیا فیصد دا دی نوی مینونو او دا دی جگرینه چی پات که گی دی دوی ندی.
تردید ما سمرا ماین پاکانو تا پا دی تیرو آتی وشتو کلونو کی مرگ جوبلا رسیدلی دا دی ترسنگ یوا دیر بلا زیادت مهم موضوع چی آغا ماین پاکانو تا ورپی خمنیتی گواخونه دی پا دوزار شپارا سم کال کی یه دیرخ مندلی و پا دوزار والا سم کال کی سنگ دی پا دوی باندی پا دوزار شپارا سم کی چی کم ریپورتون موجودو پا بلا بلو ولیتونو کی پا ماین پاکانو باندی حمله شوی وی د وسلوالو مخالفینو لورینا یا هم د نامعلوم وسلوالو لورینا سکالی دا موضوع څنګه
په 2014 کال کې تقریبا مونږ موسره نونس حادثه په ماین پاکانو باندې متاسفانه شوې دي چې په دا نونس حادثو کې متاسفانه زمونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاسه ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو. سه کال جاری کال کې زموږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال. سه کال تر اوسه موږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زموږ همکاران وجل شویدی او زخمی نلرو. خو پتا تیرو کلونو که متاسفانه 2014 15 16 که زمونگ یو دیر همکاران مختلف و امنیتی حادثاتو که یا زخمیان یا وجل شویدی پا مجموعی توگه ده 2010 کال تر اوسا پوری متاسفانه زمونگ نویتنه همکاران وجل شویدی او یو سلو نهویشت تنه زخمیان دی او یو سلو و سلو دری او یا تنه دوی لساحین دجیران دوی ساحیت طرف تطلل دوی اختطاف سیوی دی. خو خوشبختانه تقریبا نه نوی فیصد اقوی بیرت خوششی ویدی زمونگ ماین پاکی موسسو روابط چه ده خلق و سره ده سپینگور سره یا ده مختلف ارگانون سره اقوی خوشبختانه بیرت خوششی بیدی و شیخ تطافسی و بیرت خوششی بیدی.
دیر ازیاد من جمشیدی سیب دورسته پختانی پتوگا سه فکر کوي چې ولی نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په دې اړه خپل مرسته کم کړی په داسې حال کې چې تاسو خپل یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم زر کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو باندې پوښلې ده او د ماینونو خطرات موجود دي نو دوی ولی خپل بودیجه کم کړه؟
ډېر مننه، ډېر مهمه پوښتنه ده. یو خو دا باید واضح وکړو چې دونران هغه ترست یا ایده ما اعتماد چه ده ماین پاکی ده پروگرام بانده لره پاقه که ایست مشکل نشته ده اقوی دیر ده زمونگ ده فعالیتون انا دیر راضی دیم. خو بعضی نور عوامل زمونگ به فکر موجود دی ده مثال پتوگه ده دونران هم خپل اولویت لری ده اخیر و کلونه که مثلا دا بعضی نور ممالک مملکتونو چې هلته یا بعضی مشکلات پیدا سوی دی لکه چې سوریه، عراق یا نور، نو بعضی دونران دو دوی توجه زمونگ فکر چې غنور مملکتونو تا سوی دی او دلتا اغا سبودیجه چلنی پا افغانستان باندې تاثیر کردی. نو د هغوی هغه تعهد اوس هم موږ سره شته، د پروګرام سره شته، خو بعضی عوامل چې زموږ له لاسه نه لرې دي یا زموږ په لاس کې نه دي، هغه نو خپله د دونران هغه اولویت دی یا پرایورټی دی، نو هغه د هغوی پورې اړه لري.
ډیره زیاته مننه جمشید صاحب، کور مو ودان.
تشکر. تشکر.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.